دا مشال راډیو او دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل د تاک تر اخلاص باندې اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. د بهرنی نړیوال سازمان وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو بریدونه جنگي جنایت ګڼل کیږي، او امریکایي ولسمشر خلیجي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې د وړو بزګرانو مالی مرستو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د کاشغر گوادر پر اقتصادي لار انتقاد کوونکو ته په اشاره وویل دا خلک نه غواړي چې هیواد نوي سړکونه، انفراستراکچر یا زیربنا او د صحت او تعلیم اسانتیاوې ولري. د خپل وینا پر مهال نواز شریف په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو برید وغند او زیاته کړه چې د کابل سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی د ترهګرۍ پر ضد په ګډو هڅو کولو سلا شو. په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونه پر وفاقي حکومت تور پورې کوي چې د کاشغر گوادر لارې له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. حکومت دا تور ردوي. د پېښور پولیسو د عملیاتو یا اپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تیره ورځ بشال راډیو ته ویل په پېښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه تر ټولو زیات حساس دي.
هغه عمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې کوي وو
مونگا الیکشن کمیشن آف پاکستان سره، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سره او ادر لا انفورسمنٹ سیکورٹی ایجنسیز هغه سره مونگا باقاعدہ خبرې اترې لام روان دي. مونگا یو سیکورٹی پلان ایشو کړی هم دی. بے خبر ہائی سینسیٹیو ایریا دی، موسٹ سینسیٹیو کې راځي. 80% نه زیات چې کم زمونگا پولنگ سٹیشن دی هغه موسٹ سینسیٹیو دی. نفری کو بالکل نه پوره کیږي، بهر نه بخا مخا راځي.
هو به خی په پیل کې لږ ناسم غږ تاسې واورېده، هغه غږ به درته په وروستي خبر کې در خپور کړو. ټاکل شوی چې د مې پر 1.5 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات وشي. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بهرنۍ نړیوال اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنگي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیګا مشال راډیو ته وویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې کوي وو دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د چهارشنبه یا شروع پر ماښام د کابل پر یوه هوټل په وسلوال برید کې یو شمېر بهرني او افغان لوسي وګړي ووژل شول. د بهرنی نړیوال سازمان همداراز پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسی وګړو ژوند ساتنه دی باوري کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع کوي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریزي وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکارۍ کونسل له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبري غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرامې کړي چې خلیجي هیوادونه یې په سیمه کې د ایران پراخېدونکي نفوذ او په شام، یمن، عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. د ویل یو ځل بیا دا باوري کوي چې په خلیج کې د خپلو ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. اوباما وویل سپینول غواړي چې امریکا خپلې ژمنتیاوې پوره کوي. اوباما دا هڅه هم وکړه چې د خلیجي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړي چې د ایران اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره کیدونکی هر تړون به د تهران د اټومي وسلو ارمانونه یا هیلې محدودې کړي او دا به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی او وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وپاڼو په خپور شوي پرونی نیم ساته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی چې د وسلوالو په وینا د خلافت لپاره وجنګیږي. په پیغام کې پر هغو سنی ولسی وګړو هم انتقاد شوی چې د عراق په غربي ولایت انبار کې له روانې جګړې تښتي او د حکومت تر واک لاندې سیمو کې پناه اخلي. په سمدستي توګه د دې پخلی نه دی شوی چې آیا دا غږ د بغدادي دی او که څنګه. تر دې مخکې د بغدادي وروستی غږیز پیغام د 2014 زیږیز کال په نومبر کې تر هغې څو ورځې وروسته خپور شوی و چې عراقي چارواکو په یوه هوایي برید کې د هغه د ژوبلېدو دعوه کړې وه. تیره میاشت رپورټونو ویل چې بغدادي په یوې بمبارۍ کې ژوبل شوی، خو د امریکا دفاع وزارت ویل داسې هیڅ دلیل نه لري چې فکر وکړي چې هغه به ژوبل وي. د امریکا استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منظوره کړې چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د دې مسودې په حق کې بیګا 425 رایې واچول شوې. له دې سره به دا مسوده سپینې ماڼۍ ته ځي چې د حکومتي چارواکو په وینا ولسمشر اوباما به یې لاسلیک کړي. سینټ تېره اونۍ د ایران اټومي تړون بیا کتنې دا مسوده په غوڅ اکثریت منظوره کړې وه. که اوباما دا مسوده لاسلیک کړي نو د امریکا کانګرس غړي به وکولی شي چې د ایران اټومي پروګرام محدودولو او په بدل کې پر هغه هیواد د اقتصادي بندیزونو نرمول هر کېدونکي تړون ته کتنه وکړي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو جامع تړون ته د رسیدو لپاره د جون میاشتې پای نیټه ټاکلې ده.
سلام پښتونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورني او بهرني قوتونه د کاشغر گوادر لار عملي کېدو ته نه پرېږدي. پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان له لارې په هغه هیواد کې ناامني خپروي.
Well, Pakistan Afghanistan bilateral relations stipulate very clear.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ولسي وګړو بریدونه ښیي چې وسلوال طالبان د انسانانو ژوند ته درناوی نه لري.
هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا به وي دوی د دې قوانین استعمالوي، او هغه وخت چې د دوی منافع به نه وي دوی دا قوانین تر فشار لاندې کوي.
په یو رپورټ کې مو د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چین درې ورځنی سفر څېړلی دی.
پرائم منسٹر مودی ضرور چائنا کے بہت بڑے ایڈمائرر ہیں.
اور خیبر پختونخوا حکومت وائی چھ دنجنو لپارا با گن کمیونٹی سکولوں نہ پرانیزی.
1000 جینا کو دا پارا کمیونٹی سکولز با کلاوی گی اور دیکھے با 50,000 جینا کے سبق وائی.
سندری ہم در اخبارو لو مشال راڈیو سرو سے. لومړی موضوع توجه د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورني او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. ریاض مساخیل د مشال راډیو خبریال دی، د په اسلام آباد کې وی له ده سره خبرې کوو پر دې موضوع. ریاض، کله راته وایي چې د دغه دغه خبر چې ما اوس وایي د دې لږ تفصیل کرا تر راکړه.
جی بالکل، دا په اسلام آباد کې یو دستور وه چې پکې وړو کروندګرو ته قرضې ورکړل کېدې. دغه دوران چونکه په نورو معاملاتو د ملک په معیشت باندې هم خبرې وشوې، دغه رنګ چې کم کروندګرو ته کومې مسلې دي په هغه هم خبرې وشوې. خو وزیر اعظم نواز شریف په خصوصي توګه چې کم د هغې د حکومت اقدامات دي، لکه د پاکستان چین چې کوم اکنامک کوریډور دی، دغه رنګ چې کم نورې منصوبې دي، د وینا وه چې بعضې اندرونی او بیرونی قوتونه هغه نه غواړي خوشحالی راشی بجلی چکم مسالہ دغد حل شی توانائی مسالہ حل شی دغ رنگ پدے ملک کے موٹر ویز اور نور اگد اگد سڑکوں نے جڑ شی د پاکستان چین اقتصادی چکم راہداری دیا کوریڈور دے نو ابدر قوتوں دے ہوم پزید دی ورسرا ورسرا بیا د چکم دے نو د ضرب اعظم آپریشن خبر اوکڑا دے چی ہس منگ سر دا سے سلار نشتا او نہ دا سے امید او امکان چمنگ بد ضرب اعظم چکم پوزیم لیا تروان دی دا کې ماته خلو موږ سره هیڅ لار نشته او نه داسې آثار ښکاري چې ګنې موږ به دغه بیلو بلکې دا ډېر په کامیابۍ سره روان دی. دغه رنګ هغه د کراچۍ کې چې کومه حمله شوې ده په اسماعیلیانو باندې د هغې هم غندنه وکړه او وی چې دا ډېر بې ضرره خلک دي او په داسې خلکو باندې حمله کول د دې مقصد هم دا دی چې په ملک کم ترقیاتي منصوبې روانې دي او کم زموږ ملک په نړیوال معیار پوره کېدو ته روان دی. نو بعضې قوتونه نه غواړي چې هغه دا رفتار چې کوم دی هم دغه رنګ روان پاتې شي.
ریاض موسخیل د خپل وینا پر مهال افغانستان ته د وروستي سفر په اړه څه ویل؟
بالکل د دا وینا وه چې افغانستان ته چې موږ کوم وروستی سفر کړی دی نو په هغې کې په پاکستان او افغانستان د دې خبرې سره اتفاق کړی دی چې د ترهګرو او د وسلوالو خلاف به شریک کوشونه کوو ځکه چې دغه زمونږ شریک دښمنان دي او دا زمونږ د کم چې ترقی او د امن لار د هغې په لار کې دا خنډان دي د دې خلاف به موږ مشترکه کوششونه کوو.
صحیح ده. ډېره زیاته مننه ریاض موسخیل د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کار.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان پر هندي جاسوسي یا استخباراتي ادارې راتور پورې کړی چې په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې ککړه ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. تر دې خبري غونډې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري هم پر هندیو استخباراتو همدا تور پورې کړ. هند د پاکستان د تورونو په اړه لا څه نه دي ویلي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټر ریلیشنز
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیزه تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
لاس کې دي شي او بل دن علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او تجاوز هم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې عملیات روان دي. خو دا ده چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لوی حمله وشي، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلی دي.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضح دی. یاد دی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او درېیم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن ګڼل کیږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
اوس د مطبوعاتو ځینو رپورټونو اړخ ته راځم کوم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونه به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې دا هم وویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو، بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
اوردونکو د رابعې اکرم خان په رپورټ کې مو اوریدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د خاورې له کارولو سره په پاکستان کې نامنی خپروي. پر دې موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو له یوه ډاکټر لپول ډاکټر محمد تقی سره خبرې وکړې او له دومو وپوښتل چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړی و او اوس د بهرنیو چارو وزارت هم وویل. نو د دې تورونو موخه څه ده او آیا پکې حقیقت شته او که نه؟
داس ښکاري چې دا یو کیس جوړول غواړي. موږ ته خو داس ښکاري چې دا د را نوم د استعمالي هغه د بلوچ نېشنل ستانو برخلاف د بلوچ ملټنټ چې هغه د بلوچستان د آزادۍ لپاره جنګېږي د هغې برخلاف د استعمالي بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم پی ایم په حواله باندې دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي او ایس ایس پی دا خبره کړې وه پریس کانفرنس کې چې ایم پی ایم ته رانه کومک ملاویږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف دا استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا د را کیسه نه ده. د تیرو څلوېښتو کالونو پاکستان کې داسې دا ترګرۍ مسله ده او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغې له خوا دا فیصله کېږي او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې براه راست دومره خطرناک برید ور باندې نه شوی. خو دوه کاله کېږي چې هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دي د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دېنه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ځکه کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویاند چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی. دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي؟
بالکل. ځکه دا وایم چې د پاکستان لخوا دا اونس چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامني چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی. د خپل ځان نه دا مسله خوښي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو دا څه وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولیکي؟ هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي دا څوک دي؟ نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوال او بشري حقونو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي هوریې مصدق بیګا مشال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. د چهارشنبې پر ماښام د کابل پر یوه هوټل په وسلوال برید کې یو شمېر بهرني او افغان ولسي وګړي ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې پر ولسي وګړو دې بریدونه نه کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکي وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید ښایي چې طالبان د انسان ژوند ته په ډېر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبې په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه مېلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرونی خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حملې اوج ته رسیدلې او ورسره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق وویل چې پر ملکي وګړو د طالبانو حملې د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې په کابل پالیس هوټل کې ترسره کړی وو، دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو که زور اخیستای چې د چهار شنبه ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږی ادارې اکبر ویلی چې پر پارک پلس هوټل د حمله په وجل شویو کسانو کې اوه تنه د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو کارکونکي وو. میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو لمخه ل خپل بشری مکلفیتونو خورا ښه خبر دی، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته د قوانین تدیر شمالومده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانین استعمالوي، او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانین تر پښو لاندې کوي.
نو موري له طالبانو وغوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ با له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. هوریا مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غني لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
د احمد تکل پر رپورټ کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ولسي وګړو بریدونه ښیي چې وسلوال طالبان د انسانانو ژوند ته درناوی نه لري، او همداراز دې سازمان پر افغان حکومت غږ کړی دی چې د ولسي وګړو ساتنه دې باوري کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپګونا تر سحر نه وجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com.
دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واوریده. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوریدای شي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی دا مهال د چین په درې ورځني سفر دی. تیر ورځ بیجینګ ته له رسیدو سره نوموړي له چینایي ولسمشر شی جین پینګ سره ولیدل. چارواکي وایي د ده د چین سفر ایجنډا پانګونې او دوه اړخیزه سوداګرۍ ته وده ورکول دي، خو شنونکي وایي مودی به په دې سفر کې له چینایو چارواکو سره پر نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې وکړي. احمد شاه اعظمي په خپل رپورټ کې دا موضوعات څېړلي دي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی دا لومړی سفر دی. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي پراوین سوامی وایي چې مودی د چین قدر کوي، او هغه وخت هم د چین سفر کړی و کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فساداتو وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی و.
وزیر اعظم مودی د چین ډېر قدر کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د ګجرات وزیر اعلی و هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی، خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چین ډېر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي، نو دا یو ډول تجارتي او سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریځ لري چې په هند کې د نامنۍ له کبله یې زیاته پانګونه نه ده کړې، خو دا ځل به د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي، په ځانګړې توګه په شخصي څانګه کې.
چین په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل، او ټاکل شوی ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 45 بلیون ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مندي. سوامی زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان 10-15 کاله مخته دی، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہیل لری چی چین با د ریل او سڑک په برخه کې پانګونه وکړي. د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده او چین لهغه هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بېخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لري کړي.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکی پراوین سوامی څه دا ډول فکر لري؟
ان دونوں لیڈروں کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی، یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے.
دوڑ مشرند د پاکستان پاڑ زیات خبری ونکڑی زکہ د دې سفر مهمه ایجنډا تجارت یا سوداګری دا، خو نور هندی او چینایي چارواکي به په نور غونډو کې پر سیمه ایز امنیت بحث کوي، زکہ هند فکر کوي چې چین وس په افغانستان کې مهم رول لري او بلخوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمه ایز امنیت او د نامنۍ او ترهګرۍ په برخه کې بعد پاکستان پاړه ضرور بحث کیږي، خو په هند کې پالیسی جوړونکو زیاته تمنه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لوی پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د
چین ولسمشر شی جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی وو او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د احمد شاه اعظمی پر رپورټ کې مو د هندي وزیر اعظم نریندر مودی چین ته د درې ورځنی سفر حال واورید. د هند وزیر اعظم 13 ورځې چین ته ولاړ او نن یې دویم ورځ د سفر، او تاسو په دغه رپورټ کې واوریدل چې مهمه ایجنډا اقتصادي اړخ لري او له دې سره سره ښایي د افغانستان د امنیت په اړه باندې هم خبرې وکړي. راځي چې د ماستر علي حیدر په غږ او د ماشومانو په غږ باندې یو ملي ترانه واورو. دا نوې سندره در خبروي.
غلام روم راضی تو کے پیلاڑی کپخ پلو وینو نوم لمبے دلے پمام پلی توے دجمد غاڑے چکتری کتری محبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغ ادن کرم یا بکڑم دا پختنوں سے بھی جاڑے
ماستر علی حیدر او د ماشومان په غږ مملي ترانه واوریدا په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی ځنې کورنۍ او بهرنی قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې د وړو بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د پېښور پولیسو د عملیاتو یا آپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تیره ورځ مشال راډیو ته ویل په پېښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه تر ټولو حساس دي. د پاکستان پوځي او استخباراتي سرچینې وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې نن سهار بمباري کړې ده چې پکې شپږ وسلوالو وژلو ادعا کوي. ازادي سرچینې د دې خبر پخلی نه کوي. د بخښن نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنگي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیګا مشال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجو هیوادونو سرمشریز وروسته اوباما ویل هیواد به د خلیج همکاري کونسل له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وپاڼو په خپور شوي پرونی نیم ساعته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی چې د وسلوالو په وینا د خلافت لپاره دی وجنګیږي. د خبرونو پای او اوریدونکو اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نړۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځ پاڼې خپلې ادارې د کراچۍ د ترهګرۍ په پیښې لیکلې او وایي چې کراچۍ کې د ناوړه پیښې وروسته حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې د کراچۍ د تازه پیښې د کراچۍ په روان اپریشن باندې یو شمېر پوښتنې راولاړې کړې دي او د میډیا په شمول د ولس او سیاستوالو لخوا ویل کېږي چې که دا د انټلیجنس ناکام میوی نو اخر ولی اولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي. ادریا اخر کې وای اوس به حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی ځکه چې اوبه د سر نه واوړې دي او که د ترهګری داسې لاپ قابو نه کړې شو نو لری نه د چې هر سبا لا هوشي. بل پلو جنگ روس پانه خپل ادریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلی او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د زینو لیډرانو اندېښنې مسترد کړې دي او متحد عرب اماراتو کې د پاکستان هندستان د کرکټ سیریز د پاره اشاره ورکړې ده کوم چې خای دې سره به د پاکستان هندستان ترمنځ د مذاکراتو او ښه تعلقاتو لار هم هوار شي. ادریه مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسي پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی وو او د هغې وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسي خپل کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي. ادریه اخر کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندستان کې د خلکو ډیره خوښي او دې سره ممکن ده چې د دواړو ملکونو ولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقع په لاس ورشي چې جنوبي ایشیا کې د پوخ امن لپاره ډېر ضروری دي او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دواړو ملکونو لا اته کالو کې سلور سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي.
او د نړۍ مطبوعات
په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د شوي برید پړه یوې داسې ډلې منلې چې ځان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبره وال سټریټ ژورنال لیکلې. هلته په پاکستان کې یو نظر پوښتنه ښیي چې د هغه هیواد د ځوانانو شاوخوا 94% دا فکر کوي چې هیواد یې په ناسم لوري روان دی. دا موضوع فارن پالیسي مجلې څېړلې. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
وال سټریټ جرنال د مقالې په پیل کې لیکي په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو د کوم له کبله چې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستانیو چارواکو وویل دا نه یوازې فرقهییزه نښته وه بلکې لومړی داسې یوه لویه پیښه وه چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعهګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړه یې وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځو ډلو منلې وه. خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعالې داعش نومې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله کومه چې په کلکه د شیعهګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوې څانګې مشر راجا عمر خطاب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نسته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه وو ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس وو. وال سټریټ جرنال لیکي چې کله پاکستانی پوز په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي په دې ملک کې په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوری رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټول آبادی دا وخت 180 میلیونه ده او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 29 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 29 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي کچیری پاکستان دا ځوان نسل پر شلور و نه هڅاوي، ښه روزګار یې ورته برابر نه کړ او په سیاسي توګه یې پوهه ور نه کړه، نو په راتلونکي کې به دا ملک په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزه توګه له ګډوډۍ سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکي په اړه لا هم اندېښنې موجود دي، هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمیو ښکار دی او هم مایوسه دی. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. نوموړي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د خلیج شپږو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل. دا هیوادونه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي پروګرام ممکنه تړون اندېښمن کړی دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر باراک اوباما د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر موافقه به د خلیج هیوادونه له خطر سره مخامخ نه کړي. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادونو سره د مرستو د چټکولو او د ظرفیتونو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشوې. سره له دې چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې په خلیج کې خپلو متحدانو ته پوځي مرستې برابروي، خو د سایبر، سمندري سوداګرۍ او سرحدي امنیت په برخو کې نوې ژمنې به دا مرستې نورې هم پراخې کړي. د تهران د اټومي پروګرام په اړه له ایران سره خبرو په سیمه کې د امریکا او پخوانیو متحدانو اړیکې ترنګلې کړل. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وې د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او ایران به وکولای شي چې په دې پیسو خپل تعرضي فعالیتونه په سیمه کې پراخ کړي. پرون په داسې حال کې چې په کمپ ډیوډ کې خبرې روانې وې، د ایران د سمندري ځواکونو د ګزمی کشتۍ په خلیج کې د سنگاپور پر یوې تجارتي کشتۍ ډزې وکړې. یو امریکایي مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي دي چې دا ډزې د ابو موسا ټاپو په جنوب کې وشوې. سپینې ماڼۍ وویل په دې پیښه کې امریکایان دخیل نه وو. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار وویل که څه هم په پرونۍ سرمشریزه کې دا مسله یاده نه شوه، خو دا پیښه د هغو ستونزو څرګندویه ده چې د خلیج هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. ولسمشر اوباما په کمپ ډیوډ کې اکثرا رسمي کتنې نه کوي، خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د غونډې لپاره د دې ځای له ټاکلو سره دوی تمه درلوده چې له عربي متحدانو سره به خاص بحثونه وشي. د کمپ ډیوډ په سرمشریزه کې د دوو هیوادونو قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی و، خو د خلیج نورو هیوادونو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه خوبانه نفوذ نفوذ چارواکي د غونډه ته استولې وو. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دوه ورځې وروسته لدی چې سپینې ماڼۍ دده د ګډون خبر ورکړ وویل په غونډه کې به برخه ونخلي او پر ځای ولیعت او مرستیال ولیعت واشنگټن ته ولاړل.
د احمد تکل رپورت مو اوریده او دا رپورت د ولسمشر باراک اوباما د هغې سرمشریزي په اړه درته خلاصه وړاندې کوله چې په کیمپ ډیوډ کې شوې ده. د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړی څارونکی جان سوپکو وایي د طالبانو او اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړه د افغانستان یو ازمیښت دی. نوموړي په امریکا کې یو څېړنیز مرکز ته وینا کړې او ویلي دي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د تیرو دیارلسو کلونو راسته راوړنې محفوظې وساتي. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د جان سوپکو د وینا مهمې برخې خپرې کړې دي چې تاسو ته یې نجیب عامر اوروي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي د امریکا مالیه ورکوونکو د 2001 کال نه نیولې تر اوسه په افغانستان کې د پوځ او پولیسو د تقویه کولو لپاره 2.5 بلیون ډالر مصرف کړی دی. په افغانستان کې د امریکا د ښکیلتیا د څارلو اداره وایي که د افغانستان او امریکي حکومتونه خپله څارنه زیاته نه کړي دومره ډیره پانګه په اوبو لاهو کیدای شي او یا هم تر دې بده ده چې د افراطیانو لاسته لویدای شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو زده کړو مرکز ته په وینا کې وویل له حقایقو دا جوتیږي چې افغانستان دا ظرفیت نه لري چې په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو په کومک د رغول شوو ادارو ساتنه وکړي. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت د 3 کاله وړاندې وضعیت سره په پرتله کولو وویل له پخوا اوس ډېر هیله مند دی ځکه چې د افغانستان نوی حکومت د پخواني هغه په پرتله د امریکا او پاکستان سره د زیاتو اړیکو پلوی دی. خو زیاته کړه چې د افغانستان د پوځ د سرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لري او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې په 2016 کال کې د افغانستان لپاره د امریکا جنگ پای ته رسیږي او د یاغي طالبانو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخنیوي کول یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته په غاړه کیږي. جان سوپکو وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره اړینه ده چې د هیواد امنیتي ځواکونه پوره پیاوړي وي. همدارنګه د افغان حکومت د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو لپاره هم د خبره ضروری ده چې افغان ځواکونه پیاوړي وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو د څرګندونې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ماموریت له ختمېدو او د امنیتي چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو څخه نیمایي کال وروسته مخې ته راغلي دي. د امریکا اتحادیانو تر هغې وروسته د افغانستان سره د ملاتړ یو وړوکی پروګرام په پام کې ونیولو. په تیر مارچ میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل په 2015 کال کې به له افغانستان د خپلو سرتیرو د وستلو لړۍ سوکه کړي خو ټینګار یې وکړ چې د هغه پلان سره به پاتې شي چې د 2016 کال تر پایه به یوازې محدود عسکر په افغانستان کې د امریکا د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د مقالې مهمې برخې مولا نجیب عامر واورېده او اوس هم راځي چې د استاد ناشنا په غږ دغه سندره واورو.
Yeah.
استاد ناشناس په غږ مسند راوړی ده. په پاکستان کې پر اسماعیلیانو برید د هیواد دننه او بهر غبرګونونه پارولی دي. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس په وسلوال برید کې ګڼ کسان ووژل شول. په نړیواله توګه دا برید په سختو ټکو کې غندل شوی او د بشري حقوقو پاکستاني او نړیوالو ادارو ویلي دا د فرقي تاوتریخوالي پیښو تازه مثال دی. د ادارو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د مذهبي لګښیو ساتنه دې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د نورو فرقو کسان په دې ډول په نښه کیږي. تر دې مخکې هم څو ځلې وسلوالو په کوټه کې پر اهل تشیو هزارګانو بریدونه کړي دي. تفصیل ملیحا میرزاده راکوي.
په کراچۍ کې د شروع په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د افغان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې ویل چې د غبرید د یوې پورم نه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بېمانه عمل دی. نوموړي په پیښه کې د وژل شو او زخمي شو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسېږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیښې د افغان ښودلو سره ویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا ولو کوشش کیږي. نوموړي ویل چې اسماعیلیان پرمنه وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپله دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د غمرازۍ لپاره ټلیفون وکړ. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفقان وړ پیښه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویل چې یاد برید د فرقوارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لګکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوا ریډیو ته ویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیخه سرګندوي چې دا خلک څومره محروم دي چې یو بس تخیجی او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمیره برخې یعنی شیعهګانو ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي. دا یوه لړزونکې خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی خو حل یې ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دې نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیلونو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د شروع په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو وار بیا وژونکو د پاکستان لونه او زامن ډیره پاسانه په نښه کړل چې دا ځل یې د اسماعیلي فرقې وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو وار بیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانول شي چې پچا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیې د شورو د ورځې د پیښې د قربانی شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیې ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقوارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقوارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیې لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون هم د یاد برید غندنه کړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی دی چې د ذمهوارو خلاف د کاروایۍ لپاره ګامونه واخلي. نوموړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې د مذهبي لګښتونو ساتنه دې وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمهوارې سرته ورسوي.
لوملیه میرزاده مو د مقاله مهمه برخه اوریده. په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی ویلي د امریکایي خبريال سیمور هرش هغه تورونه به بنسټ دي چې کوکه د پاکستان استخباراتي ادارې ایسای د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په وژنه کې له امریکایي حکومت سره مرسته کړې و. دا خبره حقانی په فارن پالیسی مجله کې په خبرې شوې تازه لیکنه کې کړې. د لیکنې مهمه برخه لمنور شاورو.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې حسین قانی لیکي د په هغه موده کې په امریکا کې د پاکستان سفیر وو چې په بټاباد کې د امریکا ځانګړي ځواکونو اسامه بن لادن وواجه او په دغه موقع د دواړو هیوادونو ترمنځ په سفارتي حلو ځلو کې یې مهم کردار ترسره کړی دی. نو ځکه د خبر دی چې بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو او بیا د امریکایي ځواکونو لاړخه د هغه وجل کېدلو کې پاکستان د حکومت او ریاست په حیث لاس نه لري. حسین خانی وای په کوم شپه چې اسامه بن لادن ووجل شو نو د امریکا نه پاکستان ته روان وو. خو د دې پیښې نه پس ورته پاکستانی چارواکو د لندن نه د واپس ستنېدلو امر وکړ چې دا راز په واشنگټن کې حکومتي او پوځي چارواکو ته دا باور ورکړي چې د پاکستان حکومتي او یا پوځي اعلی چارواکي په بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر نه وو. حسین قانی لیکي چې د هغه وخت د پوځي مشر جنرال اشفاق کیانی او آی ایس آی د مشر جنرال شجاع پاشا سره د ذاتی اختلافات وو او هم د دې دواړو جرنیلانو له وجې بیا د سفیر د چوکۍ نه په لرې کېدلو مجبور شو. خو حقیقت دا دی چې د اسامه بن لادن د وجل کېدلو نه پس کیانی او پاشا هم د ډېر شرمندګۍ سره مخ شوي وو، ځکه چې یوې خوا ته ورباندې دا شک کېده چې د اسامه په پټولو کې لاس لري او بلې خوا ته خلک په دې قهرېدلي وو چې په دومره مودا کې اخر څنګه دوی د اسامه په موندلو کې بریالي نشو. اوس که دوی یعنی پوز په دې معامله کې د امریکا سره خفیه مرسته کولې نو دومره د شرمندګۍ سره به نه مخ کېدلې، او دا ښایي چې دوی په خپله هم نه د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر وو او نه هم د هغه د وجنې د عملیاتونه. لیکوال وای په دغه موقع یې د پاکستان د حکومت له اړخه د سفیر په حیث امریکا او ملګرو ملتونو ته په دې احتجاج وکړ چې د ایبټاباد په عملیاتو کې یې د هیواد د خپلواکۍ خلاف ورزی شوې ده، او هم د دې د جواب لپاره د ملګرو ملتونو او امریکا چارواکو د جواب لټولو کوشش کاوه. دا راز پاکستانی پوز د ایبټاباد د عملیاتو نه د ناخبرۍ لپاره خپل خلکو ته وضاحتونه کول چې دوی د هند سره د پولې په نسبت د افغانستان سره پولې نه ډیر خطر نه احساسوه، نو ځکه د دغه اړخ نه د امریکایي هلیکاپټرونو د وروختلو نه خبر نشو. او دا خبره هم د امریکایي صحافي ریپورت غلط ثابتوي چې ګنی امریکا سره د پاکستان پوز په دې عملیاتو کې همکاري کړې وه. البته په پاکستان کې کېدای شي چې چا په شخصي توګه د لړکې امریکا سره مرسته کړې وي، نو دواړو هیوادونو ته پکار دي چې دغه په ډاګه کړي. دا به نه یوازې د ولس پوښتنې جواب کړي، بلکې دغه راز د دروغو ریپورټونو شایع کېدلو مخه به هم ونیسي.
من اورشا و چې د مقالې مهمه برخه اورولې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي روان کال به د صوبې په بیلابیلو برخو کې د نجونو لپاره شاوخوا زر نوي کمیونټي سکولونه یا د ټولنې ښوونځي پرانیزي. تیره ورځ د مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د ښځینه چارو پارلماني سیکرټري دیناناز وویل له دې ښوونځیو سره به هغو شاوخوا 50,000 نجونو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي چې سکولونو ته نه ځي. شنونکي که څه هم د پښتونخوا حکومت دا پریکړه ستایي، خو وایي حکومت باید موجوده ښوونځیو ته هم اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د زنانو او د خیر ښېګڼې پارلماني سیکرټري او د صوبایي اسمبلۍ زنانه غړي دیناناز مشال لیډو ته وویل چې روان کال کې به خوشه زر پورې د زنانو کمیونټي سکولونه پرانستل کېږي چې ورسره 50,000 پورې هغه جنکې چې سکولونو ته نه ځي به سکول ته تلل شروع کړي، او خیبر پښتونخوا کې به د سکول ته تلونکو زنانو شرکې هم سیوا والی راشي.
اسیم تاسو ته پته ده چې تعلیم باندې زموږ ډېر فوکس دی، او د زنانو تعلیم چې کم دی د جنکو ولا تعلیم دی باندې ډېر خصوصي توجه جو ورکی. نو دے دا پارا چکم دی دا داتون کی دا چکم بجٹ واپس کی گی اے ڈی پی کے دیکھے ماں چولی شوی دی، اور 1,000 جی نکو دا پارا کمیونٹی سکولز بکلاوی گی، اور دیکھے با 50,000 جی نکے سبق وائی دا دے با دے فیدہ رازی کنا چی دا شرح خوائن گی کی چکم دا دیکھے با اضافہ ہوشی اور جی نکو تا با مطلب چی خصوصی توجہ ملاوشی.
ولی ہم پدی رڑکم چکلا پا خیبر پختنخوا کے تعلیم باندے کارکون کی تنظیم الف اعلان یوغلی عمر اورگزین او پختل نو ہوی مشال لیڈو تو ول چی دا سکولونو خلاصول ډیر ضروری او ښه ګام دی. خولې وړاندې نه موجود سکولونو ته بنیادی اسانتیاګانې ورکول د هغې نه هم ضروری ګام دی، او باید صوبایي حکومت د نوي ښوونځیو پرانستو سره سره وړاندې نه موجود سکولونو ته هم بنیادی ضرورتونه زر تر زر ورکړي.
ټول څه اړ یو کولیږي کغه پرویټ وی کغه مدرسه وی کغه کمیونټی سکول وی کوم زمونږ سر وی دي چې کوم زمونږ رپورټونه دي کغه تاسو بالکل سټډي کې هغه کې دا خبره واضح تر لیکل شو دا چې زمونږ والدین او زمونږ مشومان سکول سره مینه کوي خو چونکه زمونږ سکولونو کې میسنګ فیسیلیټیز دي موږ سکولونو کې ځای نشته د نستو تزان منشته باونډري والز نشته بجلی سیستم کم ده سکیورټی حالات ټیک نه دي زه دا وایم چې کدا ګورنمنت هر یو سټپ د پوزېټیو اخلي نو مشومان به یقینا سکول ته راځي جنکې وایي چې را موږ ته تاسو سکول معیار راکې نو موږ به سکول ته راځو
ولې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي دا زنانه او خیر خېګړې پارلماني سیکرټري دینانازو ویل چې دا هر ستاده د دوی د حکومت پام دی او ډېر زر به دغه ټول سہولتونه په دغه سکولونو کې پوره کړي
دا ټول په دې کې شامل دی او دا چې د کم راتلونکو ای ډی پی دا دې کې دا ټول چې رقم دی کې ریپیرمنت په کار دی هغه له بیلې پیسې او کې خودلی شوی دی او کم کم دی کې ټیچر ضرورت دی هغه چې کم نیو اپاینټمنت کیږي او ټول بندوبست ورته شوی دی او دې باندې دې ته پیسې کې خودلی شوی دی هغه هم ریپیر کیږي او دا چې دا کم دغه د اوسه کمیونټی سکولز ما ذکر وکړو دا خو بدیل نوې سکولونه جوړی کنه
د پامول دا چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې شمیرې تر مخه اوس هم د پسوبه کې خوشا وزره سکولونه داسري چې هغه کې بنیادی اساندیاګان اوس هم نشته دي او خوشا 5000 پورې سکولونه داسي دي چې چاپیره دیوالونه یا باونډري والی هم نشته دي ولې دوی وایي چې په دا هر څه باندې کار پیل کړی شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
اوریدونکو راځي چې اوس هم د غزالی جاوید په غږ سندره در خبره کړو
خبر چی بوی سنگا دیا شبی میں اشنا دے بے خبر چی بوی سنگا دیا شبی میں اشنا دے بیانی کے ساتھ گر پی ننمی دا جوا خطا دے بے خبر چی بوی سنگا دیا شبی میں اشنا دے بے خبر چی بوی سنگا دیا شبی میں اشنا دے چین
چی کم طرف تا گورو رات سورے سورے کی گی